کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ځانګړي استازي مرستیال مارکس پوتسل د افغانانو لپاره د سولې او مینې د کاختر هیله کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د اختر په مناسبت د ښاغلي پوتسل پیغام د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی. په دې پیغام کې پوتسل چې د یوناما سرپرست مشر هم دی ویلي دي ملګري ملتونه د سوکاله راتلونکي ثبات او تلپاتې سولې د ترلاسه کېدو په هڅو کې د افغانانو د ملاتړ او همکارۍ ژمنه کوي. نن د عرفی ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ. هند په کابل کې خپل سفارت ته یوه ډله لیږلې چې سفارت پرانیسي او افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې برخه واخلي. د هند باندنیو چارو وزارت ویلي چې لیږل شوي تخنیکي ډله به افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې رول ولوبوي. هند د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان خپل ډیپلوماتان ایستلي وو. د سعودي عربستان لوی څارنوال خبرداری ورکړ چې حج دینی فریضه ده او د دې مراسمو په ترڅ کې هر ډول ګوندي او فرقوي شعار منع دی او سخته سزا لري. د سعودي لوی څارنوال سعود المجید دا خبرداری د حج موسم د څارنوالۍ په پرانیستون کې غونډه کې وکړ. په تیرو کلونو کې د سعودي امنیتي ځواکونو ایراني حج کوونکي په دې خاطر ځپلي چې د حج د مراسمو په لړ کې سیاسي شعارونه ورکړي وو. ایراني چارواکي وایي چې حج سیاسي عبادي مراسم دي. سږ کال حج ته د افغانستان نه تر ډیر لسر ډیر کسان تللی دي. د جاپان پخوانی سر اعظم شینزو ابی د کمپاین پر مهال په ډزو وشتل شوی او سخت ټپ کیدی. د کابینې سکرتر هیرو کازو ماتسونو خبریالانو ته وویل چې اووه شپېته کلن ابی د ټاکنیز کمپاینونو په لړ کې په ډزو لګېدلی او اوس بستر دی. چارواکو یو سړی نیولی چې داسې بریشي په ابی به یې ډزې کړې وي. شینزو ابی د جولای په 10مه د پارلمان د مشرانو جرګې د ټاکنو لپاره په کمپاین بوخت و چې بریت ورباندې شوی. شینزو ابی د 2012 کال د دسمبر څخه د 2000 کال تر سپتمبر پورې د جاپان د سر اعظم په توګه دنده ترسره کړه. د برنت اومو تیلو بیا په روان فصل کې د دریم ځل لپاره ټیټه شوه. پرون د تیلو د هر بیرل بیا 4.90 سنت ولوېده او ارزښت یې تر $100 راټیټ شو. د اقتصادي چارو کتونکي وایي د تیلو بیه په دې خاطر مخ په ټیټېدو ده چې په نړۍ کې د اقتصادي بحران ویره ده چې په نتیجه کې د تیلو تقاضا کمیږي. ازادي راډیو په منځني سپه ټول شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. په زابل کې سیلابونو د سر او مال زیانونه اړولي. له دې سیلونو سره طوفان هم مل دی.
درې دانې څلور دانې کېږدۍ د دغه بد طوفان پورته کې خولګۍ مې ولکه لیدلی وي. دغه دغه شنه اسمان ته پرتو رم ځکه ناسم.
وړاندې مو په خبرونه کې له دې هم خبرو چې د زابل ترڅنګ د کندهار په جنوب ولسوالیو کې سیلونه راغلي. د کندهاریانو له دې شکایت مو هم خبرو چې وایي چاربي ګرانه شوي د قرباني لپاره خلک اخیستلی نشي.
شکالی تاثیر کړی دی. ګرانی د مانا غوښه په 4000 روپۍ ده. ته حساب ورته وکړه د مالداري ټول پاکستان چور کړی.
په روزګان کې بیا د څارویو بیې ټیټې شوي دي خو خلک د اخیستو وس نه لري.
غواوې مې راوستلې دي. غټې غواوې دي اوس په 50 اوس نه خرڅېږي. ترینې داسې اوس چې د پخوا نرخونه وایي 50 او داسې خرڅېدل.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د موسمي ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو.
د آزادي رادیو خبری ټولګه
د زابل د عامه روغتیا رئیس وی په دغه ولایت کې د ورستیو ورشتونو او سیلابونو له امله شل کسان وژل شوي دي. بلخوا په زابل کې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست وی په دغو سیلابونو کې شاوخوا 310 هستوګنې کورونه، 1200 هکتار باغونه او په سلګونو هکتار کرنیزه ځمکه تخریب شوې ده. دغه راز د کندهار په معروف او ارغستان ولسوالیو کې هم سیلابونو کرنیزې ځمکې زیانمنې کړي خو ځاني تلفات یې نه دي اړولي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د ورښتونو او سیلابونو له امله دغه مالی او ځاني زیانونه د زابل په شینکی د چوپان، اټغار، شمولزو او شاجوی ولسوالیو کې د پنځمبه په شپه د سختو ورښتونو لامل را منځته سوي. د زابل د امیر اختیار سرپرست رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وای د ورښتونو او سیلابونو لامل شل کسان مړ سوي چې وطنه د یوې کورنۍ غړي دي.
د زابل په ډیری ولسوالیو کې لکه شمولزی او سوری او شینکی او اټغر شاجوی د چوپان او خاکی افغان کې په قوت سره سیلابونه راوتلي ول. لږ تر لږه موږ ویلی شل تنه انساني تلفات موږ لرو.
پاینی بخکی په زابل کې د طالبانو د حکومت د پیش په وړاندې د مبارزې سرپرست رئیس ملا رضا محمد خالد وایي سیلابونو د زابل په بیلابیلو ولسوالیو کې شاوخوا 300 داستوګنی کورونه 1200 هکتار باغونه او په سلګونه هکتار کرنیز ځمکه تخریب کړي.
د ولسوالیو په شمول او د مرکز په شمول زابل کې تقریبا 200 هکتار مربع باغونه خراب شوي دي، 310 کورونه تخریب شوي دي، 300 منځه تللي دي.
د زابل د شاجوی ولسوالی اوسیدونکو محمد کریم وایي د سیلابونو له امله د په شمول لسکونو کوچانو ته درانه مالی زیانونه اوښتي. د نوموړي په وینا دوی ته لا هم بیړنۍ مرستې نه دي رسیدلي.
بولس دانې مګان را میږي راچویوبلې او درې دانې څلور دانې کېږدۍ د دغه بد توپان پورته کې خولګۍ مې ولکه لیدلې وي. دغه شنه اسمان ته پرتور مځکه ناسم، نه دي غرمې سایه لرم، نه دي شپې دونه شی لرم. اختر پر راغو چې یا یو د اختر د کوشنیان کې کېنوم، یا دغه کوم سیاسر دي، کوم کوشنی دي، کوم عیال دي، کوم دغه ټول دغه سره لمر سره ناسم.
پاینی باغ کې د کندهار په معروفه ورغسان ولسوالۍ کې هم سیلابونو کرنیز ځمکې زیانمنې کړې خو ځاني تلفات یې نه دي اړولي. طالب چارواکي د مرستندوی ادارو څخه د سیلاب ځپلو لپاره د مرستې غوښتنه کوي.
بلور ته د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې څلور کورونه اوبه وړي دي او اته مړي تر اوسه پورې موندل شوي دي. د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ ولسوال ازادي راډیو ته ویل چې دغه کورونه تیر ورځ ناوخته د ګیزاب ولسوالۍ د خلچ په قریه کې د یخک په سیمه کې سیلابونو لاندې کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي چې دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني درانه زیانونه اړولي دي. دغه ولایت د ګیزاب ولسوالۍ ولسوال مولیا علی جان مرجان زاکر نن ازادي راډیو ته ویل چې د یادی ولسوالۍ په خلاچ کې یا د یخت په سیمه کې تیر ورځ سیلابونو څلور کورونه په بشپړه توګه وړي دي. نو مولی وایي د یادو کورونو څخه تر اوسه پورې دا تو کسانو مړي موندل شوي دي چې ښځې، ماشومان او د پخو عمر لرونکي کسان پکې شامل دي.
څلور کورونه یې وړي دي، په هغو کې درې کوره کوچیان دي. ټول اته کسان له اوسه مړي پیدا شوي دي، نور خلک یې په تلاش کې دي. په پیدا کېدا پسې د اوسه لا نور معلوم هم نه دي، کره معلومات نشته چې څو کسان ټول ورک شوي دي. د هغو پوره راپور به نو بعد کې معلومېږي چې څنګه مړي پیدا شول.
زاکر زیاتوی چې یادو سیلابونو خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اړولي خو وایي تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته چې څومره دي. د ګیزاب ولسوالۍ د خلاچ د کریې اوسیدونکي عجیبرات هم ازادي راډیو ته ویلي چې دغلته سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه هم زیات اړولي دي. د ازادي راډیو ته داسې وویل بلخوا د ورزګان په چورا او خاص ورزګان ولسوالۍ کې هم سیلابونه راغلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د چوری ولسوالۍ اوسیدونکي شرافالدین ازادي راډیو ته ویلي چې د دغې ولسوالۍ د سره کاریز په سیمه کې سیلابونه راغلي او خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولي دي.
ازادي راډیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نورې ځانګړې تفریحي خپرونې لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه موږ ته د اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید د اختر په ورځو کې له ازادي راډیو خپاره کړو. اختریز شیرونه، لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ: 00420221201.
سبا د لوی اختر لمړی ورځ ده. ل کندهار د څارویو قاچاق او وچکالی په دغه ولایت کې د څارویو بې لوړې کړې دي. د لوی اختر پرانځل کې دوه سره په کندهار کې نه یوازې د څارویو بې لوړې شوې، بلکې د ټیټ اقتصاد له امله پلوري هم د پخوا په پرتله کم شوې دي. بلخو د طالبان حکومت د پاکستاني چارواکو سره د توافق په اساس له افغانستان د 15 زره پسونو د اړولو پروسه د پنشن بي پروسه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پیل شوه. تفصیل په راپور کې
په کندهار کې د څارویو د خرڅلاو تر ټولو لوی بازار. په دغه بازار کې د اختر څخه یوه اونۍ وړاندې او د اختر تر درېیمې ورځې خلک د قربانۍ لپاره څاروي رانیسي. خلک وایي قاچاک او وچکالي د څارویو بیې لوړې کړي او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله یې پلور هم کم سوی دی. د پسونو یو پلورونکی قاري وایي د قاچاک وچکالۍ او څړځایونو د وچېدو له امله د څارویو بیې لوړې سوي دي. دی وایي اړ سوی خپلو څارویو ته خوراکي توکي وپیري چې دې ستونزې پر بیو اغېز کړي. دی دا شکایت هم کوي چې د پخوا په پرتله د پسونو پلور کم سوی ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت تر پخوا خراب سوی دی.
شکالی تاثیر کړی دی. ګرانې د مانا غوښه په 4000 روپۍ ده. ته حساب ورته وکړه د مالداري ټول پاکستان چور کړی یو هغونو قاچاق خود تاثیر وکړ. روان دي اوس یې پولې ته څو مزداوې درولې دي. ټولې ولاړې نه دي. تر 50000 مال ډېر ورته ولاړ دی. 4500 پرې شوی هغه تر 50000 ډېر مال ورته ولاړ دی. اوس یو دانه نه ده پرېښ دا چې هغه پرېښ وای دلته لاس په ساتنه رسېد. او پخوا خو پیسې ډېرې وې. پسونه ډېر خرڅېدل. پیسې وې مانا هر سړي دوه درې اختریان کول څلور اختریان یې کول. اوس حالات خو نه اوس داسې کمزوري ده. ولاکړ دا چې ماره وستلې سره سم درې نیک خرڅ کړې بل مې دالنه ونې خرڅ کړې. پخوا به دا ټیم ته دېرش څلوېښت خرڅېدل.
د څارویو دوه پلورونکي انور خان او ملا فیض الله وایي سږ کال پسونه کم دي او له بلې خوا هره ورځ پاکستان ته هم قاچاقېږي چې له همدې امله یې بیې لوړې سوي دي. دوی وایي که پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخنیوی وسي نو بیې به کښته سي.
د یوه خوا څه وچکلي ده د وچکلي اثر دی. د بلې خوا څه چې دا پسونه بیابان ته وځي خارج ملکو ته ځي غیر قانوني نو دغه یې دا نرخونه یې دلته باره اثر وکړي دلته یې لوړ کړي دلته ګران دي. پسونه چې دي بیا په قاچاقي لارو باندې نور مملکتو ته اوړي نو چې د دې مخنیوی وسي د حیوانان قیمتونه به تر موږ باندې ارزانه سي.
بلخوا د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مالداری برخې او مامور فیدا محمد وایي هر ورځ په دغه ولایت کې سلګونه څاروي حلالېږي چې دې چارې هم د هغوی پر بیو اغېز کړی دی.
د ورځې تقریبا تر 600 پسونه حلالېږي او تر 950 یا 960 پورې وزې حلالېږي د ورځې یعنی په کندهار. نو دغه حلالېدو ته چې ګورو او دا قاچاق ته چې ګورو نو کېدی شي چې زموږ د مالدارۍ کچه راکښته سي او دا وچکالي او دغه د خوراکي موادو کمښت چې دی یا ګراني چې ده نو کېدی شي چې زموږ مالداري نور هم ضعیفه سي. مثلا دغه عربۍ نسل یا کندهارۍ نسل زیاتره وړل کېږي ځکه چې د غوښه لږه اسانه پخیږي او غوښه یې غوړم نه لري.
په عینې وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قمندانۍ د پلان او افراسون مدیر مولوي مطیع الله زید وایي په دې وروستیو کې تر ډېره پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخه نیول سوی او په دې برخه کې امنیتي ځواکونو خپلې هڅې چټکې کړې دي.
کندهار په ولایت کې په دغه څو ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه په هر ځای کې ولاړ دي. ګزمې لرو مړل ته لکه د ریګستان ولسوالۍ ده د شوراوک ولسوالۍ ده او د سپین بولدک ولسوالۍ ده. دغه څو ولسوالۍ د پاکستان سره سرحد لري. پر دې باندې زموږ امنیتي ځواکونه ولاړ دي. غیر قانوني که پسونه یې که نور اجناس یې هغه غیر قانوني بل هیواد ته د نقلېدو مخنیوی یې کړی دی. هر وخت کې او بار بار موږ په دې باره کې پسونه هم نیولي دي او د دې غشپنیان چې کوم څوک یې اړه یې هغه مې هم نیولي دي. زموږ سره بندیان دي به محکمو ته سپارلي دي.
د طالبانو د حکومت چارواکي پر داسې مهال پاکستان ته د پسونو د قاچاق د مخنیوي خبره کوي چې د پنجشنبه په ورځ د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو سره د توافق په اساس له افغانستانه د 15000 پسونو د اړولو پروسه په سپین بولدک کې پیل کړه. چارواکي وایي دغه توافق د پاکستاني لوري سره د سپین بولدک چمن ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ د ستونزو د مخنیوي په ناسته کې سوی وو.
په کندهار کې د څارویو بیې د دې لپاره لوړې شوې دي چې پاکستان ته قاچاق کیږي او وچکالي اثر پرې کړی دی. بل لور ته په روزګان کې د څارویو بیې سږ کال ټیټې شوې دي خو اکثر خلک بې وزلي دي او نشي کولی چې د قربانۍ لپاره څاروي واخلي. له روزګان راپور لر.
که څه هم لوی اختر ته یوه ورځ او یوه شپه پاتې ده خو د ترینکوټ ښار د څارویو د پلور په بازار کې پلورونکي لا هم پیرودونکو ته سترګې په لاره دي. دا د ترینکوټ ښار په یوه څنډه کې د څارویو د پلور او پیر بازار دی. دلته که څه هم د خلکو ګڼه ګوڼه نسبتا زیاته ده خو کم شمېر کسان څاروي اخلي او زیات شمېر نورې بیا یوازې بیه کوي. د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل که څه هم د تیرو کلونو په پرتله د څارویو بیې کښته سوې ده خو وایي بیا هم د څارویو د پیر او پلور بازار کمزوري دي. محمد نبی په ترینکوټ ښار کې د څارویو د پیر او پلور کاروبار کوي. ازادي راډیو ته وویل
قیمتونه خو نو اوس ولې چې نکه ارزانه سوي دي، هغه غواوې مې راوستلې دي، غټې غواوې دي، اوس په 50 اوس نه خرڅېږي. یعنې داسې اوس چې د پخوا نرخونه وای 50 او داسې خرڅېدل، ولو خو کال وچ دي او بل نور پخوا به یو ورځانه هم شی پیدا کېدل، اوس هېڅ شی هم نشته. بله، په دغه روپۍ کښته دي، په دغه سره دغه
په دغه بازار کې د څاروي یو بل پلورونکي ازادي راډیو ته وویل یو شمېر هغه کسان که څه هم چې قرباني اخلي، خو وایي داسې قرباني نه اخلي چې زیاته غوښه ولري او لوړ قیمت ولري. سږ کال دا لوی اختر یا د قرباني اختر پر داسې مهال رارسېږي چې بېکاري زیاته سوې او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې ده. د اروزګان ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي مو وپوښتل چې ولې قرباني نه ده کړې. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
نوم یې عبدالقوی دی. ورو ډېر ستا استاده به په ستا کلي کې درې مخ خلک لاندې کوي. د ماښام ډوډۍ څوک نه لري، عمان خانون دي په سو دي شي عیال نس چلوي.
د دغه ولایت اوسېدونکي وایي نه یوازې دا چې قرباني نه ده کړې، بلکې د اختر لپاره یې هیڅ ډول چمتووالی نه دی نیولی. د ماشومانو لپاره یې جامې نه دي اخیستي، د کورونو لپاره یې خوراکي او غیر خوراکي توکي نه دي اخیستي، او نه هم د خوښۍ کم څریک لري.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو ډیپلوماتان نن غونډه کوي چې د اوکراین د جګړې او په نړۍ کې د انفلاسیون په اړه پر خپلو اندېښنو خبرې وکړي. د جیشل یا د شلو سترو صنعتي هیوادونو دا غونډه د انډونیزیا په بالی ټاپو کې جوړیږي. تفصیل د اسمت سروان پراپور کې.
پر اوکراین د روسیې یرغل او په نړۍ کې د انرژي او خوراکي موادو د بیو لوړېده چې دا هم پر اوکراین د روسیې له یرغل سره تړاو لري، نن په انډونیزیا کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د جګپړو ډیپلوماتانو د غونډې د ایجنډا د سر موضوعات دي. ټاکل شوې ده چې په دې ناسته کې د دې ډلې د سرمشریزي پر سریزو هم خبرې وشي چې د سږ کال په وروستیو کې په پام کې نیول شوې ده. پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د لویدیز له بندیزونو سره سره مسکو د بالی غونډې ته خپل ډیپلومات لیږي. امریکا او متحدان یې هڅه کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سزا ورکړي او خبرداری ورکړي چې که د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو له غونډې د ولادیمیر پوتین نوم ونه ایستل شي، سرمشریزه به تحریم کړي. اوکراین په شلو سترو صنعتي هیوادونو کې شامل نه دی، خو د دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سرمشریزي ته بلل شوی دی. د ویلي چې که د روسیې جګړه په هیواد کې دوام ولري، په غونډه کې به ګډون ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف انډونیزیا ته روان شوی دی چې د بالی په غونډه کې ګډون وکړي، خو راپورونه وایي چې نوموړی به مخکې تر دې چې دا ناسته پای ته ورسیږي له هغې ووزي او نن د جګپړو ډیپلوماتانو په ماښامانۍ کې برخه نه اخلي. په همدې حال کې چینایي چارواکو د دې غونډې په درشل کې پر امریکا او ناټو نیوکې کړې دي.
له خبرونو ورآخوا،
نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. اسد الله الدین کتنه ورته کوي.
له امریکا خبرېدونکې هیل رسپانې د جو بایدن پر هغې هڅې یوه لیکنه خبره کړې چې غواړي افغانستان د غیر ناټو عمده متحد له لسته لرې کړي. تېره ورځ ګڼو امریکایي ورځپاڼو وویل چې بایدن د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي ته په یو لیک کې دا اعلان کړی دی. هیل رسپانې لیکلي امریکا 2012 کال کې افغانستان د غیر ناټو عمده متحد په ډله کې شامل کړ. دا هغه وخت و چې افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور شاوخوا 10 کاله وتلی و. د ورځپاڼې په لیکنه دغه حیثیت افغانستان ته دا زمینه برابره کړې وه چې د ناټو له غړو پوځي مرسته ترلاسه کړي او خپل ځواکونه پرې وروزي. لیکنه کې دا نه دی ویل شوی چې له افغانستانه د دې حیثیت د اخیستو لامل څه دی، خو لیکوال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د رایستو په برخه کې د جو بایدن پر تګلارې یو ځل بیا نیوکه کړې ده. هل لیکلی بایدن باید د امریکا د قانون جوړونکو د سپارښتنو سره سم تر هغو خپل سرتیری افغانستان کې ساتلی وای چې خپل ټول کارکوونکي یې رابهر کړي وای. خو بایدن بیا له دې وړاندې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو ننګه کړې او ادارې ویلي دوی د تخلیه عملیاتو پر مهال 130,000 کسان له افغانستانه وویستل چې 6,000 امریکایي اتباع هم پکې شامل وو. پرون طالبانو هم د امریکا د ولسمشر نوی دریس ته غبرګون وښود او یو ویاندی قاری یوسف احمدی پر ټویټر ولیکل، موږ کومه اندېښنه نه لرو، موږ هم دا غواړو ځکه دا 10 کاله افغانان د دې عنوان له کبله وځورېدل، موږ نه غواړو د داسې عنوان تر چتر لاندې د نورو د تهدید سبب وګرځو. ډیجیټل ژورنال د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د هغه موټر په اړه لیکنه کړې چې څه باندې 10 کاله وروسته له خاورو راوویستل شو. مطلب کې د طالبانو د ځایي چارواکو په حواله چې فرانس پریس آژانس سره یې خبرې کړې راغلي، دغه ټویټا کورولا موټر د زابل ولایت د یو بند دننه ښخ شوی و. مطلب کې راغلي دغه موټر هغه مهال چې ملا عمر د امریکایي ځواکونو له بریدونو ځان پټوه، د طالبانو د همغه مهال د یو چارواکي عبدالجبار عمری لخوا ښخ شوی و او اوس خپل ښاغلي عمری د موټر د بیرته رایستو هوډ وکړ. مطلب کې راغلي د دغه موټر مخه یو څه خرابه شوې خو نوره باډه یې په ښه وضعیت کې پاتې ده. طالبانو رسنیو ته ویلي دوی غواړي چې دغه موټر د پلازمینې کابل په ملي موزیم کې د یو لوی تاریخي میراث په توګه نندارې ته کېږدي. ملا محمد عمر په کندهار کې د طالبانو تحریک رامنځته او بیا یې 15 کاله د طالبانو لومړنۍ واکمني رهبري کړه. هغه په 2013 کال کې ومړ، خو د افغانستان پخوانیو استخباراتي سرچینو ویلي و چې د مرګ خبره یې کلونه کلونه پټه ساتل شوې وه.
یو شمیر پخوانی افغان پوځیان او کورنۍ یې ادعا کوي چې د طالبانو له ویرې له میاشتو راهیسې په پټه ژوند کوي. دوی وایي له کلونو راهیسې د تیر جمهوري حکومت په بېلابېلو امنیتي او کشفي برخو کې کار کړی او ادعا کوي چې د طالبانو له لورې په بېلابېلو نومونو او تورونو د ګواښلو له امله د میاشتې په سر او پای کې د استوګنې ځایونه بدلوي، خو طالبان دا ادعاوې ردوي او وایي چې دوی خپلې اعلان کړې عمومي عفې ته ژمن دي. ازادي راډیو د تیر جمهوري نظام یو شمېر پخوانیو پوځیانو او د وشل شویو پوځیانو کورنیو سره خبرې کړي چې د هویت نه خپرولو په شرط د خپل ژوند د ګواښونو کیسې کړي دي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
د تیر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت یو افسر چې په پوځي برخه کې له هیواد بهر لوړې زده کړې کړي او په خبره یې شاوخوا 10 کاله یې په دې برخه کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو تر څنګ په پلازمېنه کابل کې هم دنده ترسره کړې. دا کس د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي او په جزئیاتو سره یې پېژندګلی وسي، خو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له شاوخوا 10 میاشتو راهیسې د ګواښونو له امله په پټه ژوند کوي. دا کس وایي د څو کوچنیو ماشومانو پلار دی او د دې له ویرې چې ونه پېژندل سي او ونه وزل سي د استوګنې لپاره د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې لرې پرتو ولسوالیو ته ځي. د دې جمهوري نظام یو بل پوځي افسر هم ورته ادعا لري. دا کس هم د نوم او هویت نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د 2004 کال راهیسې د دې نظام تر سقوط پورې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې دنده ترسره کړې، خو اوس طالبانو ته د منصوبو کسانو له لورې په بېلابېلو تورونو او نومونو ځورول کېږي. په ورته وخت کې د ځینو پخوانیو وزل سویو پوځیانو کورنۍ هم وایي د کورنۍ غړي د طالبانو خلاف د مقاومت جبهې سره د غړیتوب په تور ځورول سوي او لا ترک سوي دي. د افغانستان په ختیځ کې یو کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو ته منسوبو کسانو یې 9 میاشتې مخکې د کورنۍ سرپرست او ځوان غړی چې د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت ریاست کارکوونکی و وزلای دی. د دې کورنۍ یو غړی چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ وزل سوی غړی د 15 کلونو په عمر او د 2 ماشومانو پلار و. دا کس وایي سره له دې چې د خپل ورور د وزنې پوښتنه یې له دولت څخه وکړه، خو تر اوسه ورسره د عاملینو په موندلو کې هیڅ ډول همکاري نه ده سوې. دغه کسانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت چارواکي وپوښتل. د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ دا خبره ردو، هیڅ پخوانی افسر یا نظامی کس ته هم کوم چې تعداد نه ده متوجه شوی، او نه هم باید دوی په پټه وګرځي. خپل هیواد، خپل کور، خپل کلي کې آزاد ژوند کولی شي، د چا له خوا نه اجازه نشته چوک تعداد کې.
ښاغلی مجاهد وایي په کابل کې لږ وخت سره مخ کسان کولی شي له سل شمېرې سره اړیکه ونیسي، خو په ولایتونو کې د دوی د شکایتونو اورېدلو ادارو سره خپلې ستونزې شریکې کړي. نوموړی وایي دوی د خپل اعلان کړي عمومي عفو پلي کېدو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپلو بېلابېلو راپورونو کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د پخواني نظام د چارواکو او پوځیانو، خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعینو د وزل کېدو او اولاد راکړه کولو په برخه کې طالبان تورن کړي وو، خو طالبانو هغه راپورونه هم رد کړي وو.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو .com کې نیولای شي. د خبرونه په دې برخه کې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه.
السلام علیکم ازادي رادیو ته، د زابل ولایت قاچاغان ولسوالۍ یم. زموږ لارې ډېرې خراب دي، سیلابونه راغلي دي. مال دولت څخه دا غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي.
وروره دغه پیغام لرم، وروره مقام وته شي دا غتیل شان دا ټول شان دا غشي ګران سیوی دي. شي یو شی یو په څلور ګران سوی دی، دا بنجزونه و دا شان وروره مقامته دا پیغام لرم چې دا غیسته کی دغه یو شی خلونه په پوری کیږي. وروره
ما د لوړو مقامات څخه دا شکایت ته چې دغه تیل په 340 په 315 کې په لوړ ګران دی. وروره دا ولې کار ځان نه راولي؟ موږ غواړو چې د لارې او سړکانو لاس مسلات پر کم سي. سلام علیکم.
زول بکر د خصوله د سپیر ولسوالۍ نه د دوه کې د پیغام د ټول هوادوالو پر ورسېږي. او مونږ کله د منای کله دی، منای کله ورته وایي هغه ته مرسته راځي، خو صرف لاس کسانې پلیس کې لیکلي دي. هغه هم کله یو شي، کله لاس شي، کله بیا بیخي شي نه، دغسې بېرته رسختی کې ځکه چې وایي نشته، تاسو لیس ختم شوی دی. هغه د چا کورونه ارګاډ دی، ړنګ دی. هغه هم چې د چا کورونه ړنګ دی هغه ته پیسې ورکوي، او چې د چا کورونه ړنګ نه دی هغه ته وایي نه، تاسو کورونه خو جوړ دی. نو تاسو فکر وکړئ چې هغه کورونه خو جوړ نه دی، خو مقصد هغه خلک هغه نه لري، طاقت نه لري چې دغه کور زه ړنګ کړم، بیا به پیسې ما ته رانه شي. دلته ادبار په د مرستې والا نه لري، په دغه خلک چې د څوک د مرستې په سر ولاړ دي. نو ځکه نور هغه کورونه غټ ګاډ دي، هغه هم په خیمه کې وخت تېروي. نو دا مرسته باید په سمه طریقه وشي، داسې نه چې ټولې ځان ته ووایي، داسې نه ځکه چې د کوم کسانې چې په سر ولاړ دي هم لیست جوړوي. زه هغې نه دا غوښتنه لرم چې دا هم په سمه طریقه ورته ورسېږي هر نفر ته، ځکه چې حق یې دی. دا خو دا ټول افغانستان ته نه درغلی، خو هغه خلکو ته راغلی دی چې کوم د زلزلې ځپلې دي، هغه خلکو ته راغلی دی. دا خلکو ته خو نه درغلی چې ټولې هغه خلکو ته راغلی دی چې یا کور نه وي ړنګ، یا په سم ځای کې وي، یا مناف خوست په سمه پکتیکا، یا دغه خلکو ته راغلی ده.
ازادي راډیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نوري ځانګړي تفریحي خپرونه لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه مشتد اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید اختر په ورځو کې له ازادي راډیو خبره کړو. اختری شیرونه، لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې خپرې شي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارکس پوتسل د افغانانو لپاره د سولې او مینې ډک اختر هیله وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د اختر په مناسبت د ښاغلي پوتسل پیغام د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی. په دې پیغام کې پوتسل چې د یوناما سرپرست مشر هم دی ویلي دي ملګري ملتونه د سوکاله راتلونکي ثبات او تلپاتې سولې د ترلاسه کېدو په هڅو کې د افغانانو د ملاتړ او همکارۍ ژمنه کوي. نن د عرفی ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ. هند په کابل کې خپل سفارت ته یوه ډله لیږلې چې سفارت پرانیزي او افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې برخه واخلي. د هند د باندنیو چارو وزارت ویلي چې د لیږل شوې تخنیکي ډله به افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې رول ولوبوي. هند د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان خپل ډیپلوماتان ایستلي وو. د سعودي عربستان لوی څارنوال خبرداری ورکړ چې حج دیني فریضه ده او د دې مراسمو په ترڅ کې هر ډول ګوندي او فرقوي شعار منع دی او سخته سزا لري. د سعودي لوی څارنوال سعود المجید دا خبرداری د حج موسم د څارنوالۍ په پرانیستون کې غونډه کې وکړ. په تیرو کلونو کې د سعودي امنیتي ځواکونو ایراني حج کوونکي په دې خاطر ځپلي چې د حج د مراسمو په لړ کې سیاسي شعارونه ورکړي وو. ایراني چارواکي وایي چې حج سیاسي عبادي مراسم دي. د جاپان پخوانی صدر اعظم شینزو ابي د کمپاین پر مهال په ډزو وشتل شوی او سخت ټپي دی. د کابینت سکرتر هیرو کازو ماتسونو خبریالانو ته وویل چې وشپېته کلن ابي د ټاکنیز کمپاینونو په لړ کې په ډزو لګېدلی او اوس بستر دی. چارواکو یو سړی نیولی چې داسې بریشي په ابي به یې ډزې کړې وي. شینزو ابي د جولای په 10مه د پارلمان د مشرانو جرګې د ټاکنو لپاره په کمپاین بوختو چې برید پرې وشو. شینزو ابي د 2012 کال د دسمبر څخه د 2013 کال تر سپتمبر پورې د جاپان د سر اعظم په توګه دنده ترسره کړه. موسم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اسدالله لودین وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. د افغانستان په زینو لویو خارونو او کلیو کې د تودوخه په لوړیدو موسمی ناروغي هم ډېرې شوې دي. په دغو ناروغیو تر ډېره ماشومان او یا هغه کسان اخته کیږي چې د بدن مقاومت یا پیاوړتیا تر نورو کمزوري وي. په دغو موسمی ناروغیو کې نس ناستې، تبه، ملاریا او لشمانیا شامل دي. په افغانستان کې سږ کال دغه ناروغي داسې مهال رامنځته کیږي چې په اکثرو سیمو کې سیلابونو، زلزلو او وچکالۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی هم ستونزمن کړی. موسمی ناروغي څه ډول ناروغي ده؟ کوم کسان ورسره تر ډېره لاس او ګریوان کیږي؟ د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی. ډاکټر صاحب احمدزی سټوډیو ته وصل دی. احمدزی صاحب ستړي مشي، اوریدونکو ته د موسمی ناروغیو په اړه څه ډول وضاحت ورکوي په سر کې؟ دا څه ډول ناروغي ده؟ اولی ورته موسمی وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار تاسو ته او ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیک هیلې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چې د موسمی ناروغیانه یو سلسله میکروبونه او انتاناتی چې په یو خاص موسم کې هغه فعالیت زیاتیږي چې دیت اکثرا اپورتونیستیک انتانات یا موخه پرست انتانات وایي، چې دا اکثرا با په اوړي کې خپل خاص انتانات دي چې په کله چې هوا ګرمیږي یا دا چې مثلا بعض مشکلات رامنځته کیږي لکه نن سبا چې هغه زلزله وشوله یا سیلابونه رامنځته کیږي یا دا چې زموږ ستاسو په اکثرو ښارونو کې نه بلکې په ټول افغانستان کې دغه د کانالیزیشن سیستم نشته، نو دلته هغه د بدرست څاګانې او زموږ هغه څاګانې چې اوبه نه سپوري دي ترمنځ دغه فاصله په هغه ستاندرد شکل مراعت نه وي، نو دلته یو سلسله میکروبونه او انتانات چې هغوی په دغه چې د هوا په ګرمېدو سره یا په دغه نورو ناخوالو کې چې کله هغوی ته موقع په لاس باندې ورسي
یوی فعالیگی او دغه د فعالیت په نتیجه کې موږ تاسو ته ستونزې پیدا کوي معمولا د اوړي په موسم کې د تروقي هضمي سیستم دغه د تروقي هضمي سیستم انتانات او میکروبونه چې دا ډېر زیات فعال دي نو په دې موسم کې دغه اسهالات استفراغات ملاریا لشمانیا حتی چې دغه کوم ځای کې چې دغه آفتونه رامنځته شي لکه چې دغه په پکتیکا او خوست کې و دلته دغه د نورو وبا ناروغیانو هغه چانس یا امکانات هم زیات وي ځکه په دغسې حالاتو کې د هغوی انتانات هم د موخېنه استفاده کوي او په نتیجه کې زموږ ستاسو صحت ته تاوان رسوي مشکلات رامنځته کوي او په ژمي کې بیا معمولا هغه د تروف تنفسي سیستم امراض یا ناروغیانې زیاتې وي ځکه چې په ژمي کې وایرسونه ډېر زیات فعال وي کله چې هوا یخېږي په هماغه اندازه باندې وایرس ډېر زیات فعال وي بیا نو وایرسونه د هماغه موقع څخه استفاده کوي زموږ ستاسو په بدن کې د تروف تنفسي د امراضو سبب کېږي دا چې زموږ اوړي د هوا ډېره ګرمه ده اکثرا دغه موسمي ناروغي چې کومې دي په دغه اوړي کې د هضمي سیستم مشکلات رامنځته کېږي ځکه امیبیازس په دې وخت کې رامنځته کېږي جاریا او همدارنګه ځینې نور پرازیتونه بکتریاوې لشمانیا او ملاریا او د خولې د لمنې کېدل دغه ټول هغه څه دي چې په دې موقع کې رامنځته کېږي خصوصا هغه څوک چې د غوی د وجود دفاعي سیستم کمزوري لکه مخکې چې تا وخت اشاره وکوله نو په همدې اساس باندې ټول هغه اورېدونکي چې زموږ ستاسو برنامه اوري په اوړي سیزن کې ټول هغه میکروبونه چې د موقع څخه استفاده کوي فعال وي د هضمي سیستم مشکلات رامنځته کولی شي نو هغوی باید یو سلسله تدابیر په نظر کې ونیسي اول اکثرا دغه مشکلات چې کوم دغه د سکلو د اوبو څخه رامنځته کیږي د سکلو اوبو کې باید موږ تاسو ډېر زیات احتیاط وکړو دا چې موږ تاسو کلورین څخه استفاده نشو کولای ځینې نور هغه مواد چې اوبو صافي دي اوبو څخه استفاده نشو کولای نو کولای شو چې اوبو جوش کړو د جوش اوبو نه بیا چې کله سړی چې اوبو څخه استفاده وکړو او همدارنګه چې کومه ترکاري او سبزي چې موږ تاسو په دې اوړي کې ورنه استفاده کوو معمولا دا باید حد یقل د نیم ساعت لپاره په مالګینو اوبو کې باید ومینځو یا پوتاشیم پرمنګنیت باید د دې په دغه منځلو کې باید یو څه استفاده وکړو تر څو چې له پامدغو ناروغیانو ته چیرې زموږ ساسو د اوسېدو په شاوخوا کې بندونه وي اوبه وي اکثرا دغه د لشمانیا او د ملاریا دغه میکروبونه او میاشي چې کوم دي له همدغو ځو څخه استفاده کوي که کنډلي کنډلي وي یا کوم ځای کې خرابه وي هلته اکثرا د لشمانیا میاشي ماشي گزاره کوي نو موږ تاسو باید بیا لاسو پښې د کوم ځایونو چې تاسو لوسی دا باید شپې د خانه پټ کو او د لشمانی میاشي چې کوم د اکثر د 2 متر څخه په لوړه ارتفاع کې پرواز هم نشي کولای نو دغه تدابیر باید موږ تاسو ټول په نظر کې ونیسو وساتو تر څو چې موږ تاسو صحت کوم ته رسیدي خو که چیرته احیانا څو قربان دي په دې مشکلاتو باندې اخته شي خصوصا د خولي د لمنې یا کوم بل مشکل ولري نو باید کوشش وکړي چې هغه نږدې خپل کلینیکي مرکز او ډاکټر ته ځان ورسوي تر څو چې دغه مرض د اختلاطات او جنجالونو څخه نجات پیدا کړي.
ډاکټر صاحب تاسو یې بیلابیل باندې یاد کړئ چې همدغه نس ناستې یا د خولې لمن کې دو تب ملاریا او لشمانیا په دغه موسمي ناروغیو کې داسې ویل شو چې کوم یو باندې ډیره خطرناک ده او انسان د مرګ کومي طبيعي
اکثرا په د ټولو کې ملاریا چې کومه ده خصوصا ملاریا څلور شکل لري یو شکل چې فلسفاره ملاریا ده دماغي ملاریا چې ورته وایي دا ته چیرته خدای نه غاسه دې دغه پرازیت د وینې د لارې نه دماغ ته لاړ شي او دماغ دغه دماغ ساتو د مرکزي عصبي سیستم یا د سینس فنکشن یا وظیفه کې د اکثرا بیا د مرګ سبب هم کېدل شي دا نور شکلونه هم ته چیرته یو څوک د خولې د لمنې شي نو کله چې یو څوک د خولې د لمنې شي د بدن څخه مایعات ځای کیږي چې دغه امیبیا دغه جهردیا دغه شیان چې د تسممات دغه واقعیات چې د پوري موسم کې ډیر زیاتیږي نو کله چې زموږ ساسو د بدن مایعات کم شو نو په نتیجه کې دغه انټراواسکولر والیوم کمیږي نو چې کله والیوم کم شو زموږ ساسو قلب نشي کولای چې بیا د بدن ټولو حیاتي ارګانونو ته که هغه ګردی دي که هغه په خپل زړه ده که هغه دماغ ده نو په کافي اندازه سره دغه وینه او اکسیجن او مایعات نشي رسولی د هغوی پرفیوژن خرابیږي نو په نتیجه کې که چیرته دغه د خولې د لمنې دغه پروسه هم دوام پیدا کړي د بدن مایعات چیر شي فشار چیر شي نو پرفیوژن دغه حیاتي ارګانونه خراب شي او په موقع سره دا بیرته جبران نشي هغه اساسي سی علت پیدا نشی بیا روز موږ ساسو د بدن د مختلف اورګانونو د عدم کفایت د فلر سبب کیږي په نتیجه کې دا اشخاص هم کولای شي چې بیا خپل ژوند له لاسه ورکړي نو په همدې اساس باندې چې کله یو څوک د خولې د لمنې وي یا ملاریا وي یا کوم بل مشکل لري نو د هر څه نه د مخه باید هغه اساسي علت پیدا شي هغه باید تداوي شي او مریض ته په کافي اندازه سره مایات ورته ورکول شي او د ملاریا د کومه بڼه چې ما درته وویل چې د دماغي ملاریا هم ورته وایي دا ډېر زیات وژونکي حالات نو باید کوشش وشي چې کچېته یو څوک سړه تبه ولري بیا د هغې نه وروسته ګرمه تبه ولري خوله کوي دا اکثرا د ملاریا کلینیک ده او که چېرته څوک د خولې د لمنې وي دا چې مثلا د خېټې دردونه هم وي په متکرر ډول سره فعل د تغوت هم کوي خېټې هم درد کوي استفراغات هم کوي نو دا به یا امیبیاز شکل لري یا مثلا تسممات وي یا مثلا کوم بل شکل وي چې هغه پرازیت په دې اوړي موسم کې ډېر زیات هغه پرازیتونه فعال وي نو په کار دا ده چې موږ تاسو که په دغه په د اوړي په موسم کې چې هوا ګرمه ده دغه هر یو مشکل چې موږ تاسو دې مشکل سره مخامخ شو یا په دې مشکل باندې مصاب شو یا ته پیدا شي نو باید کوشش وکړو چې موږ تاسو په هغه نږدې صحي مرکز ته یا ډاکټر ته مراجعه وکړو تر څو چې زموږ ستاسو حیات ته کوم خطر متوجه نه
بله ملاریا او له خولې او لمنې کېدل تر ټولو خطرناک دي چې یو د وجود اوبو چي او بل ملاریا دا ده چې تاسو ویل کې چیرته دماغي ملاریا وي یا هغه پرازیت دماغ ته خېز نو انسان له مرګ سره مخامخ وي ډاکټر صاحب اوریدونکو ته څه وایي د ملاریا لامل خو مخ چویلی وو کوم ډول غوماش دی دغه په وسیله انتقال کی نورې لارې چارې هم ست د ملاریا او آیا د ساریتوب نه الاین مستکنه او بیا د خلو لمن کېدو عوامل څه کېدای شي چې اوریدونکو په ډول سره ځان تر وساتي په وړي کې
و د ملاریا هغه اساسي علت یو غوماش دی چې د انافیل په نامو سره یادیږي نو دا غوماش اکثرا توغه ساو کې چې ډیره ګرمي وي ال د اوبو وړو وړو ډندو نه وي یا د څه خراب چټالي اوبو وي اکثرا په دغه ځای کې دوی زیست کوي نو دا چې کله د ملاریا میاش یا انسان وږي کی نو همدغه پرازیتونه د ملاریا د انسان بدن تر داخليږي بیا هغه مختلف مرحلې لري تر څو د مرض د ایجاد سبب وشي یا دا چې چې د سوب ملاریا باندې اختاوي د میاش د شخص هغه کې بل سالم شخص دا میاشي هغه و چې نو کولای شي چې دغه شخص هم انتقال شي د دې په خاطر باندې چې موږ تاسو مخکې لري چې په ملاریا باندې تاسو باید ملاریا څخه ځان وساتو وقایې کوو اول باید په دغه ګرمو منځ کې چې هر څه پوسی یا د دوی دغه د کور شاوخوا یا د اوسېدلو په ساحه کې چې کوم مزارې اوبه وي ډنډونه وي دا باید کوشش وشي د امکان تر حده دا باید وشي دفتي دغه ختم شي تر څو چې دغه د دې هغه اساسي عامل چې د ملاریا د چې هغه نفیل د دې د هغه اوسېدلو ځای ختم شي دوهم باید د پشخانو څخه باید استفاده وشي پشخانه باید وکارول شي تر څو چې د شپې د خوانه یا د ورځې د خوانه د غمیاشي به د پشخانه څخه نشي داخلېدلی او بل هر هغه څوک چې ور باندې مصاب یاخته شي هغوی باید کوشش وکړي څومره چې زر کېدلی شي ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو چې دا ختم شي او که چېرته ونه شي بیا کېدلی شي چې د همدغه شخص نه بل شخص هم د همدغه غوماش د لارې نه چې انافیل په نامه سره یادیږي چې کله دغه مصاب شخص وچي چې وینه جذب ځان ته بیا کله چې بل سالم شخص په لوبه پوستکي باندې کېږي هغه چې کله وچي چې بیا کېدلی شي چې دغه پرازیتونه هلته انتقال کړي دغه په بدن کې هم د ملاریا سبب شي او هر هغه څوک همدارنګه چې سالات او استفراغات چې په دوري موسم کې دغه د هضمي سیستم مشکلات فوق العاده زیاتی حتی د ملاریا څخه هم د مشکلات زیاتی په اکثره ساحوونه کې باید شخصي حفظ صحت په نظر کې ونیول شي که چېرته اوبو څخه استفاده کړي اوبه باید جوش کړي د هماغه جوش اوبونه چې کله یخ شي استفاده وشي باید خامه ترکاري چې کومه ده دا باید په ښه شکل سره باید پاک شي تر څو چې بس د خامه ترکاري د لارې نه مختلف پرازیتونه نن سبا زموږ ستاسو په هیواد کې اکثرا دغه خامه ترکاري چې ده د حیواني سره ورکول کېږي بیا د حیواني سره اکثرا د پرازیتونو د انتقال یو عمده سورس یا منبع ده نو په همدې اساس باندې دغه ټول شیان په نظر کې ونیول شي تر څو چې زموږ ستاسو له دې امراض څخه په امان پاتې شو او که چېرته څوک ور باندې مصاب وي نو هغوی باید په موخې سره تشخیص او تداوي شي چې نور ته د شرایط وړتیا پیدا نه شي
ډېره مننه ډاکټر صاحب را سره اوسئ راځئ چې د اورېدونکو نوبت ورسېد اورېدونکو ته به ورسو د خپلې پوښتنې لري مهرباني وکړئ آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم
علیکم سلام مهرباني وکړئ خبرې وکړئ
ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې کوم وخت سړی خولې ولنه سي کته وخت خو په دې بدن ځای کېږي یعنی چې ډاکټر ته لاسرسی نه وي نو کوم شی کورنۍ چې تاسې هغه موږ ورکو او دا بدن اوبه پرکړي
تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې وه او آیا له داسې کومې تجربې سره هم تازه مخ شوي یې تاسو یا مو ماشومان خدای مکړه؟
نه د علي ولسوالۍ هلمند و دلته خو داسې ډېره مریضي ده. اوس یو جوزا کې پېښه شوه، بېخي ډېر خلک مریضان موږ لیدله.
ښه، او تاسو ته شاوخوا نږدې کلینیک شته په نادلي کې؟
و کلینیک خوشته، نو کلینیک کې داسې خدمت نشته، داسې شی نشته.
ښه، سلامات اوسئ، کور مو ودان، مننه چې اړیکه مو نیولې وه. بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
ولکه سلامونه تاسو تاسو درون ملما ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم پښتون د جوزجان.
مهرباني وکړئ پښتون صاحب محترم،
ما ډاکټر صاحب دوی پښتون دی. اوله پښتنه خو مې دا د ساګانو د بدرپو خبره وکړه. دغه ساګانو د بیت الخلا او تر مابین باید 100 متره فاصله وي چې دغه میکروبونه د موسمي ناروغي پیدا نشي. او بل خبره دا ده، لشمانیا یا بطریا یا ملاریا تړي ډېر خطرناک ناروغي دي. کچیرې تداوی ونه شي دغه ناروغي نورې کومې ناروغي زیاتولای شي.
سلامات اوسې پښتون صاحب، ډېره مننه. د پښتون صاحب پښتنې وی چې یاداشت ولیتمن ډاکټر صاحب هم اوریدلی دی. بل اوریدونکو ته به نوبات ورکو. بل اوریدونکو وصل دی، مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام علیکم روزی خان، زبل خبر کو.
خاروزی خان ستړي مشي، څه پښتنه لري؟
ما پښتنه ما له واده ډاکټر سره ملریا په معلومات ورکي او نو ناروغان هم د تداوی په نظر وکولې چې مشکل کولای. ما
پښتنه وکي، مهرباني
په واره کې زده مندل شي. پښې می تاوکي اکثر وخت واوره پښې واوره راوخه ملته زم په پښې زم د شپې په ژمي کې.
مهرباني وکي آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
ډېر مننه لودین صاحب، سلامونه تا ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته. زه نبی الله زابلی دا وخت د ایران له شیراز خبرې کوم.
مهرباني وکي زابلی صاحب.
مننه کوم لودین صاحب، له ډاکټر صاحب محترم نه می غمدا پښتنه د ډاکټر صاحب څو شی به می له افغانستان یو ځوان ورور زنګ وی وای زه مریض یم. مریضی په دا ډول و، یعنی د دې اول سر درد او ورسره تبه و. کله چې ته دې هغه ورته وای ته ملاریا په اوس کې پیل شوی و، یعنی دوه ورځې تقریبا دا مریضی لیدلې و. ډاکټر ورته دوا ورکړي شل ورځې وروسته ته یو ځل بیا باید دلته ماته مراجعه وکړي. آیا داسې دوه ورځې پر سر درد و او تبه یوه، دا کومه ملاریا ده؟ تاسې مخکې وویل چې څو ډوله ملاریا ده، او د دې ملاریا تداوی څومره وسه ده، څومره سخته ده، څومره ناشونی ده؟ او آیا که څوک له ملاریا نه مریقه سر ته خیزي، د ملاریا هغه نښې نشانې کومې دي تر څو مریض پوه سي چې مریقه سوی هم یې ورسره؟ او بل دا چې ډاکټر صاحب محترمه، دا چې په افغانستان کې سخته ګرمي ده، دلته ایران کې هم ډیره زیاته ګرمي ده، او کورنۍ ته څه پکار دي چې خپل ماشومان له ګرمۍ وساتي، له داسې موسمي ناروغۍ وساتي تر څو هغه نسی پامخته؟ آیا یو کم خاص خواړه نه باید ورکړي؟ که څه لارښوونه دي ورته څه د کورنۍ ته چې ماشومان باید محفوظ وساتي؟ ډیره مننه که تاسو پښتنه یې، مهرباني.
سلامات سيزه بلای څه فکر کوم تاسو پښتنه هر څه واضح او نظر مو واضح او مننه. خیر وسې چې اړیکه نیولې وه. نور اوریدونکي هم شته، خو راځئ چې اوس ډاکټر صاحب ته ورسه. اوریدونکو تاسو یو شی به زنګ مه وهئ، ډاکټر صاحب نه به دغه پوښتنو ځواب واخلو، بیا به بحث ته ادامه ورکوو، ستاسو پوښتنې به ځواب کو. بیا ډاکټر صاحب راځئ چې دا پوښتنې د اوریدونکو ځواب کو. تاسو هم حتما یادداشت کړي دي، زه به درته وایم. اول اوریدونکو چې نادلي نه اړیکه نیولې وه، وایي څه وکړو چې کله په ناس ناستې اخته کیږو د اوبو کچه کمیږي په وجود کې؟ وای مخکل دې چې موږ رختون ته رسیږو، که رختون نه وي، امکانات نه وي، شپه وي، څه کولی شو په کور دننه مریض ته څه وکړو چې اوبه د بدن حداقل یو څه پوره سي بیرته؟
ډېر ډېر مننه لودین صاحب، ډېره ښه پوښتنه او ځای پوښتنه. ټول هغه اوریدونکي چې کله د خولې د لمنې سره مشکل سره مخامخ شي، مخکل دې نه چې یو صحي مرکز ته ځان ورسوي، د دې لپاره چې د بدن اوبه ډېرې زیاتې کمې نشي، او په نتیجه کې دغه د مریض ټول حیاتي ارګانونه بیا په عدم کفایه باندې مصاب یا اخته نشي. نو ټولو نه مهمه خبره دا ده چې بیرته باید کافي اندازه سره مایعات واخلي. څومره مایعات چې دای د بدن څخه د خولې او د لمنې د لارې نه خارجوي، باید دوه چنده مایعات، یعنی اوبه بیرته خالي، اوبه باید بیرته ډېرې زیاتې وڅښي تر څو چې بیرته د کولمو د معدې د لارې نه زموږ ستاسو بدن ته
هغه مایات چې د بدن د لارې نه کیږي او بیرته جذب شي، او په نتیجه کې زمونږ ساسو د بدن دغه حجم دوراني چې ورته انټراواسکولر والیوم وایي دا پراشي او بیرته زړه وکول شي چې ټولو حیاتي ارګانونو ته بیا په کافي اندازه سره دغه وینه او یا دغه مایات ورسوي. ځکه لودین صاحب زمونږ ساسو په بدن په وینه کې کافي اندازه اکسیجن او غذایي مواد موجود دي، لکه څنګه چې موږ تاسو غذایي مواد او اکسیجن ته ضرورت لرو، همداسې زمونږ ساسو د بدن ټول ارګانونه کاغه ګورده ده، کاغه اعصاب دماغ دي، کاغه خپل زړه ده، کاغه د بدن هر برخه او هر حجره ده، هر نس ده، دا ټول غذایی مواد او اکسیجن ته ضرورت لري. نو که چیرې دا غذایی مواد او اکسیجن زموږ ستاسو د بدن ټولو برخو ته د وینې د لارې د زړه د پمپ پر اساس باندې رسیږي، کله چې یو څوک له دغسې مشکلاتو سره مخامخ شي چې د بدن مایات یې کمیږي، خولې ولمنې شي، نو هغوی دپاره هغه اساسي او حیاتي خبره دا ده چې بېرته باید دې مریضانو ته په کافي اندازه سره مایات ورکول شي، په خپله مایات واخلي. که د خولې د لارې نه استفراغات لري، باید د سیروم په شکل باندې مایات واخلي. نو که چیرته هلته استفراغات ولري، نو کولای شي چې دوی بیا د سیروم په شکل باندې، او که استفراغات ونه لري، د خولې د لارې نه بېرته په کافي اندازه سره که چای وي که اوبه وي، دا باید په کافي اندازه سره واخلي، تر څو چې بدن د کافي مایاتو د کمبود سره مخامخ نه شي. او چې کله مخامخ شو، نو واضح خبره ده چې د بدن ګردو ته، زړه ته، دماغ ته، نورو حیاتي ارګانونو ته کافي اندازه سره اکسیجن هم رسیږي، د هغوی اروام خرابیږي، او نو هغه ده چې د هغوی ټول انساج د اکسیجن د کموالي سره مخامخ کیږي، چې دې ته ټیشو هایپوکسیا وایي، او په نتیجه کې د دې ټولو ارګانونو هغه فنکشن یا وظیفه خرابیږي، او بالاخره هغه خپله وظیفه د لاسه ورکوي، او په نتیجه کې بیا دغه شخص خپله ژوند د حیات هم د لاسه ورکوي. نو ښه خبره دا ده چې په واضح ډول سره وایم، باید بیرته په زیات اندازه سره مایات واخلي، که د خولې د لارې نه اخلي او که د سیروم په شکل باندې اخلي، مخکې له دې چې هغه اساسي علت پیدا کیږي، نو باید دغه کار وکړي تر څو چې د هغوی حیات د خطر سره مخامخ نه شي.
بله، پښتون صاحب پوښتنه وکړه، وایي په افغانستان کې معمولا په ښارونو په کلیو کې کانالایزیشن سیستم نشته، په خپل سر څاګانې وهل کیږي د بدرفت او نورې څاګانې د اوبو، وای د بدرفت یا بیت الخلا او د دغو څاو ترمن څومره فاصله باید وي تر هغو دغه میکروبونه اوبو ته انتقال نشي، او بل دا ویل چې ملاریا او دغه لشمانیا نور کومې ناروغۍ زیږولی سي.
پښتون صاحب هم خپل سلامونه نیکه لري، ترامات را دي کومه دا چې د څکلو د ساګانو او د تشنابو ترمنځ څومره فاصله وي، حد اقل باید 50 متره فاصله وي. دا چې زموږ بدبختانه زموږ استاد په هوا کې خصوصا په شهري سیمو کې د تشناب او د هغه ساګانو چې هغه اوبه ورکوي او د هغو اوبو څخه موږ استفاده کوو، فاصلې ډېرې کمې دي، ځکه دغه تشناب کولی شي په کمه فاصله کې همدغه مختلف پرازیتونه او انتانات او میکروبونه هغه څا ته نفوذ وکړي او هغه څا منتنه کړي، او په نتیجه کې په همدغو ناروغیانو باندې چې تېره موږ تاسو باندې خبرې کوو، د خولې د لمنې او نور د هضمي سیستم مشکلات رامنځته کړي. حد اقل 50 متر فاصله باید د تشناب او د څا ترمنځ وي، هغه څا چې موږ تاسو د هغې څخه استفاده کوو او اوبه ورنه چکو، او بل د څاګانو سرونه باید معمولا پټ وي، دا چې باید بل خوانه هم څا ته چې اوبه بیرون څخه داخل نه شي تر څو چې هغه د څا اوبه منتنه کړي، او بل دا لشمانیا او ملاریا چې کومه د هر مرض په سببت کې نور مشکلات او جنجالونه ورکوي، دا چې که چېرته دا په موقع سره تشخیص او تداوي نه شي، دا نو بیا نور مشکلات او جنجالونه ورکوي. مثلا دغه ملاریا چې کومه دماغي ملاریا ده، دا زموږ استاذ دماغو کې د مرکزي عصبي سیستم هغه فنکشن خرابوي. لشمانیا هم اکثرا د بدن په هغو نقاطو کې چې هغه لوڅ وي، مثلا لاسونه دي، پښې ده، مخ ده، دلته کله چې دي دغه 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 لشمانیا باندې دغه جای مصاب شي، بیا نو دغه سالدانه یا کالدانه رامنځته کوي، دغه اکثرا دغه لکې پاتې کیږي، بیا په بدن کې ځکه جول 15 طبقې ده، نو چې کله دغه دوم او دریمه طبقه د جول تخریب شي، نو بیا که چیرته هغه زخم جوړ هم شي، نو په آینده کې هغه لکه پاتې کیږي. نو دغه مشکلات چې زموږ ساسو په نس باندې چې څوک په دې باندې مصاب وي، دغه مشکلات ورکولی شي. نو امید مو دا ده چې باید کوشش وکړو چې د تشناب او د څا ترمنځ حد اقل فاصله باید 50 متر څخه زیات وي، او د لشمانیا او ملاریا څخه هم باید ځان وساتو تر څو چې نور مشکلات او جنجالونه رامنځته نه کړي.
او یو بل اوریدونکي اړیکه نیولې وه، دا چې زحمت ویستلی و، فکر کوم پوښتنې له موضوع نه هم بهر وخو کې ورته لنډ څه ووایې. وایي پښې مې ډېر تاو کوي، خصوصا د ژمي لخوا، وایي واورې کې کېدمه، د دې علت څه کېدلی شي او څه ورته سپارښتنه کوي؟
لودین صاحب د پښو سور ډېر زیات مختلف علتونه لري. که چېرې په بوردو کې امراض وي کېدلی شي، د وینې د غوړو د وجه نه کېدلی شي چې پښو سور ته ګرموالی رامنځته شي. نو ټول نه عمده علت چې کوم ده هغه شکر ناروغي ده، ځکه د شکرې په ناروغۍ کې پخپله نیوروپاتي رامنځته کېږي. په دوامداره ډول سره چې کله په وینه کې شکر پورته پاتې شي، هغه د بدن په عصبي کیبلو باندې ظاهري تاثیرات لري. نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه دا ده چې یو ځل باید د وینې غوړم وګوري، خپل شکر هم وګوري، او د دې د هغه د پښو د سوخت هغه اساسي علت باید پیدا شي. کله چې هغه اساسي علت پیدا شو، په هغه باندې کار وشي، هغه باید له منځه لاړ شي. چې کله له منځه لاړ، نو دغه ټول اراض ولایم هغه مشکلات چې دغه اساسي مرض په نتیجه کې رامنځته شوي دي، هغه چې له منځه لاړ شي، دغه ټول کلینیک او مشکلات له منځه ځي. نو بیا هم زما ورته توصیه دا ده چې باید د دې پښو د سوخت هغه اساسي علت پیدا کړي. دغه یو سلسله معاینات باید ساعته ورسوي، د ګردو معاینات باید وکړي، د وینې غوړو معاینات باید وکړي، همدارنګه د شکر معاینات باید وکړي، او رواني منشا هم په دې کې ډېر زیات رول لري، او همدارنګه ضربه یا تردید یا تروما. ځکه که چېرته په ملا کې کوم مشکل موجود وي، هغه د ملا نه د عصبي کیبلو ټول ختی سر پښو خواته راغلی، نهایت ته راغلی ده. نو دغه چېرته دغه نقاط په نظر کې ونیسئ، نو امید مو دا ده چې دغه مشکلات یې مرض تشخیص تر تشخیص نه وروسته بیا انشاءالله دا له منځه ځي.
زابولي صاحب پوښتنه درلوده، وایي ورور مې ورته زنګ وهلی ده، ورور یې چې تبه لري او ډاکټر ورته ویلي چې ملاریا ده، وایي د هغې ملاریا باندې چې تاسو ویل چې سر ته خیزي نښې نښانې یې څه دي او څنګه وای سر ته خیزي؟ او بیا بل پوښتنه دا و چې کورنۍ څه وکړي چې خپل ماشومان له ګرمۍ نه وساتي او له دغه موسمي ناروغیو نه؟ مهرباني.
اول خدا دا چې دغه سردردي او تبه دا نو په ډیرو امراضو کې رامنځته کېدلی شي. دا نه تنها دا چې د ملاریا یو کلینیک ده، بلکې اکثره انتانی امراضو کې دغه تبه او سردردي موجوده وي. مخکې له دې نه چې ډاکټر مریض ته د ملاریا دوا ورکوي، باید د ملاریا پرازیت تشخیص شي، ملاریا معاینات باید وشي. د ملاریا دغه پرازیت چې کوم ده، د مریض په وینه کې باید کتل کیږي، وکتل شي، تشخیص شي. د تشخیص نه وروسته باید ورته تداوی ورکول شي. دا چې مثلا تلور نه ملاریا ده، دغه یو شکل چې فلسیفارم ده، دا دماغي ملاریا په نامه سره هم یادیږي. په دې کې په ټولو اشکالو کې سردردي او تبه موجوده وي، او د تبې په څنګ کې مریض احساس یې د یخ کوي، مریض ته به یخ پیدا کیږي، مریض بیا د غینه وروسته تبه ګرمه تبه پیدا کیږي، د ګرمې تبې نه به وروسته مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض ته به سردردي پیدا کیږي، د مریض ټول عضلات او بدن او بدن به دردونه کوي. نو بیا د غینه وروسته کله چې تشخیص او چیرته علت ملاریا وي، ملاریا باید تداوي شي. خو سرانه به ملاریا تداوي نه شي، دا ځکه که چیرته یو څوک ملاریا، خدای مکړه ملاریا وي، او تداوی ورته شروع شي او تداوی ناقص وي، نو دغه د ملاریا دوا چې وخوري، بیا په آینده کې او دغه کورس تکمیل نه شي، بیا دغه مرض باندې عمله وکړي، په دوهم ځل دپاره د دې پرازیت بیا ښه نه تشخیص کیږي، ځکه هغه بیا په بدن کې ځان پټوي. نو په اوله کې مخکې له دې نه چې ډاکټر مریض ته د ملاریا دوا شروع کوي، باید د ملاریا پرازیت تشخیص شي او د ملاریا معاینات په وینه کې تکمیل شي. کله چې تشخیص او د غینه وروسته باید د دوا شروع شي. او همدارنګه لکه مخکې چې دوه ویلې چې مورخه، په مورخه کې هم مریض سردردي پیدا کیږي، تبه پیدا کیږي، د ټول ځان دردونه پیدا کیږي. مورخه چې دا جدا شي، دا ملاریا جدا ده، تداوی هم کاملا فرق وي، او همدارنګه نور مختلف انتانی امراض په ټولو کې سردردي او تبه وي. نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه دا ده چې ورورې ډاکټر ته تللی، باید اول مرض تشخیص شي، د تشخیص نه وروسته باید مرض مریض ته تداوی شروع شي. او بل هغه کورنیان چې هغوی غواړي چې ماشومان د شان څخه محفوظ شي، حفظ الصحه فردي او فامیلي دا باید په نظر کې ونیسي. مثلا د اوړي سیزن ده، په دې سیزن کې باید د اوبو په چکلو کې باید اوبه باید پاکې وي، او همدارنګه ترکاري چې کوم وو تاسو اخلو، دې څخه باید په ښه شکل سره باید په مالګه باندې ومینځل شي، که نور څه امکانات موږ تاسو ونه لرو. همدارنګه جامې د ماشومانو، د مریض خپله صحت، د مریض هر څه، د ماشوم د هر څه باید په نظر کې ونیول شي، تر څو چې دا وکولی شي دغه فامیل، د مریض، دغه د ماشوم مور او پلار، چې دغه د ماشوم حفظ الصحه باید په نظر کې ونیسي او پاک سوتره وساتي، تر څو چې هغوی په دغه موسمي ناروغیو باندې چې اکثرا پرازیتي دي، په دې باندې مصابه وخت نه شي، او چې اخته شي باید زر ډاکټر ته باید مراجعه وکړي.
کور مو ودان. ډاکټر صاحب ډېره ډېره مننه چې له بوختیاو سره سره مو زموږ په دې خپرونه کې ګډون وکړ او د اوریدونکو پوښتنو مو ځواب کړی. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې خپرونې ته مو اړیکه ونیوله. د ازادۍ راډیو خپرونې د ماښام تر وو بجو دوام کوي.
نرم نرم شیر